سلامونه او ستړي مسې وخت سهار لس بجی سفین د خالی ورځ د 2012 میلادي کال د جون د سمنېټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکه لرو. په دوه منیمای کې دوه اونیزی خبرونې، روښانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. چین او پاکستان وایي په بلوچستان کې د وجد شوي چینایي جوړې په اړه د داعش د دعوو پلټنې کوي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي چې سخت کال به بلدیاتي ادارو له 28 ارب روپۍ ترقیاتي پروژو له ورکوي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي قطر باید د سخت دریدو ډلو سره مالي مرستې بندې کړي. په چین او پاکستان کې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختولو نه پس ته وجلې شوي دوه چینایي استادانو په اړه د اسلامي دولت وسوالې ډلې د دعوو پلټنې کوي. د چین د وزارت خارجه ویاندی هو چون ینګ تیره ورځ وویل چې په دې لړ کې د پاکستاني حکومت نه نور تفصیلات غوښتي دي. بلخوا د سرکاري خبري اجانت جنوا له مخه بیجنګ په دې وجه نه سخت اندېښنه ښودلې. اسلامي دولت وسوالې ډلې د تیر زیارت په ورځ دعوه کړې وه چې یوه چینایي جوړه یعنی ښځه سړی وجلی دي. د دعوې له مخه دغه دواړه کسان یادې ډلې د تېرې میاشتې په پای کې تښتولي وو، خو په سیمه کې پاکستاني چارواکي وایي تر دا مهال د وجل شو کسانو مړې نه دي موندلي. یادې ډلې د دې وجنې یوه ویډیو هم خپره کړې وه. دغه ښځه او سړی په کوټه کې د چینایي ژبې استادانو. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي چې سخت کال په صوبه کې د نوو ترقیاتي منصوبو لپاره څه د پاسه 28 ارب روپۍ مختص کړي دي چې یو پکې په پېښور کې د تیز رفتاره بسونو چلولو. هغه همدا تیر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې عنایت الله د یادې منصوبې په اړه وویل.
ریپڈ بس سروس پا دا سو قانون شروع کی گی. اولے فیز بے دا قلعہ بالاحصار پوری، دویم فیز بے دا قلعہ بالاحصار نہ شروع کی گی. پکینٹ پانے برازی امن چوک تا او دریم بدا امن چوک نہ شروع کی گی او کارخانو ہایا تباد تبرسی.
عنایت الله وویل چې دا 28 ارب روپۍ به د بلدیاتي ادارو په واسطه لګول کیږي. د ده په خبره په 2013 او 2014 کال کې بلدیاتي ادارو ته 14 ارب روپۍ ورکړل شوي وي، خو بلخوا د بلدیاتي ادارو غړي دا حکومت دا دعوی ناسمې بلي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپو په حکومت غږ کړی دی چې په عربي هیواد قطر کې د خپلو عربي ګاونډیو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ سره د مرستې د تورونو په معامله کې د غیر جانبداره پاتې شي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي شیرپا وویل
دا قطر او دا گلف ملکونو او دا سعودی عرب چې کوم اختلاف پیدا شوی دی او په هغه باندې الزامات لګېدلي دي سټیټ ټیررزم، نو د دې لپاره یا د مونږ دا یو طرف واخلو یا بل طرف واخلو. د دې لپاره هله هم دا دی چې یاره یو داسې اقدامات وکړو چې یاره مونږ پکې دا ثالثه کردار ادا کړو.
په دې نږدو کې سعودي عرب، مصر، متحد عرب امارات، لیبیا او بحرین قطر سره خپلې سفارتي اړیکې له دې وجې پرې کړي چې ګوندې دغه هیواد د سخت دریدو ډلو سره مالي مرستې کوي. پاکستان او هند د شنګایي همکاریو سازمان مستقل غړي شول. د سره د دغه سیمه ییز امنیتي سازمان دایره تر جنوبي اسیا پورې وغځېده. تېره ورځ د یاد سازمان د غړو هیوادونو لکه چین، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو د یو سند لاسلیک کولو سره سره هند او پاکستان ته په رسمي توګه غړیتوب ورکړو. د قازقستان په سرخار آستانه کې د دغه سازمان د غونډې پر مهال یو شمېر نور دستاویزات هم لاسلیک کړل شول چې پکې د سخت دریدۍ پر ضد د ګډې همکارۍ دستاویز هم وو. په دې غونډه کې افغانستان، بیلاروس او منګولیا د مبصر هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغانستان حکومت نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر حکومتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د خبر پاڼې په حواله ملي ماتم په افغانستان کې د وروستو خونړو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په قطر غږ وکړ چې له ترهګرو سره مالي مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهاني سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډېره په لوړه کچه د ترهګرو په مالي ملاتړ کې لاس درلود. دی وایي موږ باید د ترهګرۍ سره مالي مرستې بندې کړو. ما پریکړه وکړه چې د دې وخت را رسېدلی چې پر قطر غږ وکړو چې دا مرستې بندې کړئ. هغوی باید د ترهګرو مالي ملاتړ او په دې برخه کې د سخت دریځۍ ایډیالوجي بنده کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په سعودي عرب کې د وروستۍ سرمشري پر مهال د هیوادونو مشران ورغلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې قطر باید د خپلو کړنو انجام سره مخ شي. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ په قطر د ترهګرۍ د ملاتړ ټول تورونه درد کړي دي او غږ یې کړی چې د خلیج فارس په دغه وړوکي هیواد دی د خپلو عربي ګاونډیانو لخوا د مالي بندیزونو لړۍ ودرول شي. اخوا تېره ورځ د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا قطر تورن کړو چې په ډېره لوړه کچا د ترهګرو ډلو سره ملاتړ کوي. بلخوا د تیر زیارت په ورځ سعودي عرب یو داسې فهرست خپور کړی چې پکې د قطر سره د تعلق لرونکو هغو ادارو او کسانو نومونه دي چې د وسلوارو ډلو سره مالي ملاتړ کوي. په دغه فهرست کې د مصر سره تعلق لرونکي د اخوان المسلمین ډلې د یوسف القرداوي نوم هم شامل دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابا راوړل. پر روانه غړي کې د جنو نور رپورټن تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت وايي لا هم د تشتول سو چینی وګړو د وچینی په تصدیق بوختي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر وایي راتلونکي مالي کال په بجټ کې به شپږ پنځوس منصوبو باندې کار کوي چې پکې یوه هم د پېښور تیز رفتار بس سرویس دی.
ریپیډ بس سروس بعد سو قانون شروع کیږي قلعہ بالاحصار پوری دویم فیز بعد قلعہ بالاحصار نہ شروع کیږي پکینٹ باندې ورازی امن چوک تا او دریم بعد امن چوک نہ شروع کیږي کارخانو حیات تبات تبرسی.
په تعلیمي ادارو کې باید سیاست توسي او کنه یو زده کوونکی
سیاسی دغه بد نه دی خو خلک چې کوم هغه څنګه هغه اخلي هغه غلط.
دا به په روشانه مستقبل ونیزه خبرونه کې واوري او په بخته ستوري پروګرام کې درته د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر چارګل یو ریپورت لرو.
ترافیک خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي خصوصا نو په خار کې مدار اواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوښتنه کې.
یو شمېر نور ریپورتونه لرو له مشالې ډو سره اوسه. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. تر دوه ورځو تیرېدو باوجود هم د پاکستان حکومت وایي لا هم د کوټې د تشتو سو چینی وګړو د وژنو تصدیق کوي. دا کسان د داعش په ادا دوی وژلي دي خو د پاکستان حکومت وایي لا هم تصدیق نشي کولای چې وژل شوي دي او کنه او نه هم مړي ترلاسه کړي دي. سراج زیر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د دغه چینیانو په باب لوانه پرون نا وخته د ماخام د پاکستان د دفتر خارجه بیان نفیز ذکریا لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په پاکستان کوټه کې د تختول شو دوه چینیانو د وژنې د تصدیق لپاره کار کوي او چې څنګه هم تصدیق شو نو دوی به دا خبره په ډاګه کړي. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې د چین ټول وګړي د پاکستان لپاره د احترام وړ دي او د دوی د تحفظ لپاره به هر ممکن اقدامات کوي. د دین وړاندې هغه بل شپانه ریواله تونلارې ډلې دایش په خپل وپانه باندې د دې چینیانو په حق باندې خبر پور کړو چې دغه تختول شوی چینیانی وجلې دي. د دې دغه چینیانو چې د راپورونه وایي چې دغه چینیانو په کوټه کې اردوز د کوله او چینی چې به خودله د دې په حق باندې د چین دولتي خبري اجان شینوا چې هغه وایي چې بیجینګ د چینیانو د وژنې خبرونو سخت اندېښمن کړي دي خو پاکستان ورته وایي چې د دې د وژنې تصدیق کوي او لامړی نه دی موندلی.
دا ریاض مستخیل لکه څنګه تاسو اوریدل هم د مړو تصدیق د پاکستان حکومت کوي او مړي هم ورته ترلاسه شوي نه دي. د چینی وګړو د مې په میاشت کې تښتول شوي وو خو دا دي چې اوس د وژل کېدو ادعا کېږي. پوښتنه دا راپورته کېږي چې په کوټه کې د وژل شوو دغو چینی وګړو د وژنې دا پېښه څه ثابتوي. دا پوښتنه مو په کوټه کې له خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار څخه کړې ده.
چې حکومت دا ویلې داعش دلته نشته او داعش څنګه خلک هغه مینټلټي نشته. خلک موجود دي، مینټلټي موجود دي، او کم سړی چې دا چینیان دوی اغوا کول او کم سړی چې مابین ولیدل یو او په هغه کې هغه خپل هم چې دی زخمي شوی وو دغه رپورټ چې دی دغه سټېټمنټ چې دی هغه دا وایي پولیس ته دا وایي چې دوی پنجابیان دي. پنجابی کی خبر ہی کولا نہ بلوچ ہوئے نہ پشتون ہوئے نو دا مطلب آگا ایلیمنٹس لشکر جنگی العالمی دی داعش دی کا ٹی ٹی پی دی دی خو نیکسس ملاوی جی او دو یو بولتا خام خام کو مکر کی
او یو غټ سوال دی کی دا دی زکه چې چاینا اوس په پاکستان کې او چین پاکستان اقتصادي راهداري جوړی دا یو کوریډور جوړی او بلوچستان سیمه د پاره دا ډیر اهمیت لري او چاینیز په ډیر لوی تعداد کې دا وخت په بلوچستان کې دی په کوټه کې دی د دې واقع ورسته د هغو تګ را تک حرکت سکنه دا کم سوی دی دا غو د پاره دا څومره خطر ده کنه
یا ډیر لوی خطر ده دم اغوی خو ګوره پاکستان د پاکستان حکومت خو ډیر اغوی ته اشورنسز ورکړیو یقین دانیان ورکړیو یو ډیویژن ګر صاحب فوج جلا چې دی جوړ شوی دی په کوم د پاره کوم دی سکیورټی د پاره لګر د دغه وی لیکن اوس دا دغه اصول دا ډیر لوی اوس ما خیال دی لوی اوس ما خیال ځکه لګیدلې دی ګمټا پاکستان تم نو په وخت بل دی چې هغه نور یقین دی یعنی نو کی او هغه دغه کی چې هغه د خاطرات
یعنی دا تاسو خبره له بلوچستان کې مو څومره اوریدل دي چې کوم چینایان دي د چین خلک دي هغه خو په لوی تعداد کې راغلي دي په کوټه کې او په ښکارا په بازار کې ګرځي یا بیا د دې کوم سرکاري کمپنیان دي. تاسو لیدل دي چې مخ کې د تشتول مخ کې د دې سرګرمیان ډیر وي خلک ګرځیدل راګرځیدل اوس کم سوي دي کنه
دوی ډیر ځات نه دي کوټه کې لیکن ډیر په دغه انداز کې دوی ګرځیدل ډیر لیمیټډ انداز کې دا ګرځیدل او سکیورټی د خوا خپلم دوی نه انفورمول پولیس ته دوی ډیر دای دای ځایو ته ګرځیدل دي چې موږ ته شواهد راغلي دي جام وداوت اني سکیورټی دغه هغه تللی دي هغه لکه پښتون آباد دی لکه چې سټلایټ ټاون دی لکه چې شار په آوټسکټ دی ډیر لوی خطر او دا کم خلک چې دی هغه بقاعده رکی کوله دوی هغه دغه
یعنی دی واکه ورسته اوس د دوی د تګ را تګ یا د تاسو ویني چې هغه سرګرمنه کې مستوي
او یا پولیس ډیر پریشان ده واکه باندې پولیس ډیر پریشان دي. پولیس ګرد هغه لیستونه جوړ کړی دي مرتب کړی دي هغه لیستونه هغه خلک هغه دغه کړی دي چې اوس خو ګرد سره یو چاینیز خپل ګورې په بازار کې مو پریږدي
یعنی ما پریږدي ولې ما پریږدي ګو پولیس او پولیس ته ویلې دي ګو ځان د محفوظ کې دا ما
او او چې هغه سکیور ځای ته تاسو شپته من چې دا واقعه دا سار چې دا ویډیو اپلوډ شوی دی دا غوې دا دغه اگزیکیوشن چې دی دا تاسو خو پولیس او زم دغه دی چې ایرپورټ باندې هم که چاینیز ګوري فارنر هم دا وګوري ولې چې اوس دا مطلب 100% دغه دی شواهد رالي چې دا دلته موجود دی او نه صرف په کوټه کې موجود دي دور دراز علاقو کې چې دي ځان دغه کړی دي ټکانې جوړ کړی دي نو اوس به فارنر خیال کوي خاص کر چاینیز خو چې د ایرپورټ او د کم یو لارو سره د انټری پوینټ سره اوس خامخا شفتوي او د سکیورټی بندوبست وکړي.
دا خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار چې هم پرون د خبري وسر کړی وي د چینی وګړو د وژنې په اړه چې په کوټه کې د داعش د ادعا مطابق دوی وژلي دي خو د پاکستان حکومت یې لا هم تصدیق نه دی کړی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
د خبر پښتونخوا د بلدیت وزیر وايي په راتلونکي مالي کال کې د بلدیتي محکمې د پروژو لپاره نحشپیت عرب روپی مختص کردی دی 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 پوینا پر راتلون که کال که با پرشپرش پینزوس منصوبو کار کردی پرون پا پیشور که دی خبری غنده پر محال دی نایت الله خان اول چی پا دی پیسو با سرکونا پولونا و دشارونو دشکلونو دشکولا کارونا کشی پا دیاره لپیشور دی چی برجان ریپورت هارو
دا خیبر پختونخوا سینر او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډو ته وویل راتلونکي کال کې یو شمېر نوې منصوبې به شروع کول شي.
روان کال کې به موږ یو ځل بیا 28 ارب روپۍ ضلعي حکومتونو ته ورکو. د نن مخکې د 2001 نه د 2013 پورې 14 ارب روپۍ ملاو شي.
نوموړی وویل چې د دې حکومت په روان کال اگست میاشت نه په پېښور کې د ټرافیک رش کمولو لپاره ریپډ بس سرویس منصوبه هم پیل کړي چې د دوی په وینا شپږ میاشتو کې به خوشا 350 ارب روپۍ باندې سر ته ورسي چې پکې زیاتره مرستې ایشیایي ترقیاتي بینک کوي.
ریپډ بس سرویس به د سوکنونه شروع کیږي. اولی فیز به د قلعه بالاحصار پوری، دویم فیز به د قلعه بالاحصار نه شروع کیږي، په کینټ باندې به راځي امن چوک ته، او دریم به د امن چوک نه شروع کیږي او کارخانو حیات
د خپل محکمې او د صوبایي حکومت دا کارکردګۍ په اقله دغې خبرې غونډه کې د بلدیاتو سینیر صوبایي وزیر عنایت الله دا هم ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ کې چین ته په تېرو ورځو کې د چاینا رشو لپاره کم پلاوی وتلو، هغوی هم د دې صوبې لپاره خوشه د 60 ارب روپو نوې منصوبې لاسلیک کړې دي چې ډېر زر به پې کار پیل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا ویلی پاکستان باید د سعودي عرب په مشرۍ ځینو عربو هیوادونو او قطر ترمنځ سفارتي کړکیچ کې ښکېل نه سي، بلکې د منځګړي رول ولوبوي. نوموړي پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډو ټول پاکستان د عرب هیوادونو په لانجو کې د ښکېلېدو پر ځای باید له خپلو ګاونډي هیوادونو سره خراب اړیکو سمولو ته پام وکړي. افتاب شرپا د فاټا اصلاحاتو په اړه هم خبرې کړې چې تفصیل یې له غلام غوث اورو.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د وسلوالو سره د اړیکو او مرستو په تور د قطر هیواد سره د نورو عربي هیوادونو په مسله کې دي پاکستان د کوم هیواد یا هیوادونو د اتحاد نه ځان لري او بې طرفه وساتي.
د قطر او د ګلف ملکونو او د سعودي عربیا چې کوم اختلاف پیدا شوی دی او په هغوی باندې الزامات لګېدلي د سټیټ ټررزم، زمونږ خلک په دواړه ملکونو کې موجود دي او هلته خپل روزګار کوي او زمونږ نه غواړو چې داسې صورت حال جوړ شي. نو د دې لپاره یا د مونږ یو طرف واخلو یا د بل طرف واخلو. د دې لپاره حال هم دا دی چې یاره یو داسې اقدامات وکړو چې یاره مونږ پکې د ثالثه کردار ادا کړو.
افتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د عربي یا نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې د ځان ښکېل کولو په ځای دي پاکستان خپله توجه د خپلو ګاونډي هیوادونو سره خرابېدونکو اړیکو ته واړوي او د ګاونډي هیوادونو سره دي شریکي همکارۍ ته زیاته پاملرنه وکړي.
بنیادی زمونږه خو د فارن پالیسی محور هم دی چې رومبنی خپل ګاونډیانو سره یو تعلق وساتو، یو قائم وکړو، خاص کر مسلم ممالک او افغانستان سره خو د برادرۍ یو تعلق دی او زمونږ لپاره دا ډېر اهم دی. نو په دې لحاظ سره هغوی سره هم او ایران سره هم یو زوړ تعلق او رشته ده او اقتصادي هم ده، د کلچر هم ده، هر یو شی زمونږ شریک دی. نو په دې کې مونږ دا دواړه ملکونم زمونږ لږ په فاصله کې شي، نو بیا خو مونږ تنها پاتې کیږو چې کوم د پاکستان لپاره صحیح نه ده.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې آفتاب احمد خان شیرپا وویل د پاکستان اسټابلیشمنت هم اوس غواړي چې قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره شاملې کړي.
داسې یو وخت دی چې دې وخت کې اسټابلیشمنت هم دا غواړي چې الحاق ته وشي دا فاټا خیبر پښتونخوا سره، او دې سره به یو خدا وشي چې زمونږ به یو آواز موثر شي. دویم دا چې هلته دا کوم زیونه چې دي چې کوم نوګو ایریا دی هغه ختم شي او دهشتګردۍ کې به کمی راشي، او بل دا چې د پښتنو یووالي لپاره خو پکار دا چې ټول سیاسي پارټۍ ټول سیاسي ګوندونه یو شي او چې څوک نه غواړي چې دا د یو شي نو دا خو بیا د پښتنو خو خیرخواهنه شي کېدی.
آفتاب احمد خان شیرپا وویل مرکزی حکومت دی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د عمل د ځنډولو څخه ډډه وکړي او زر تر زره دي د اصلاحاتو هغه سپارښتنې عملي کړي د کومو منظوري چې وفاقي کابینې ورکړي وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان به کورکل سوي کسان وښتنه کوي چې دوی دې ژر تر ژره کورونو ته ستانه کړه سي. ځینې کسان وایي حکومت ورسره په وار وار د ستنولو ژمنې کړي خو لا یې هم پوره کړي نه دي. په 2015 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته تر لس لکه زیات کسان له شمالي وزیرستان ایستل سوي چې پکې لا هم ډیری نه دي ستانه کړل سوي، خو حکومت وایي له وړوکي اختر وروسته به پاتې خلک هم کورونو ته ستانه کړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د یوای د زرونو پشمیر کورنۍ د وزیرستان نه بهر د پولې پورې خوست، بیرمل، پکتیکا، پکتیا او بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو تر ننه پورې د واپسۍ شیډول نه ورکوي.
زه عثمان نمو د ډنډر په خیل سره مې تعلق ته اس په باندې شه می ژغه پوتی کیږي. پنځه شپږ میاشتې مخته میشته ټوکنرو کړې شوې دي او هغې نه بعد میش تر د نن ورځې پورې واپسي نه دویب شوې. میش ډېر غوراتی چې میش نه را واپسي شوې وای. بیا به شوای خو کله یو تاریخ روکو غا کله بل تاریخ روکو، خو ایسا پورې په تاریخ باندې عمل نه ده شوی. باندې بوغا پېښور مسلسل درې درې ورځې احتجاجي نامه وکړل، مظاهره میں تکڑل خمیش تھا نن پیسے پہرے نہیں واپس ہوئی.
اچھا ہمایون خان نات وزیرستان وزیر مداخل کوم سرا تقریباً 32 کلی میشه مداخل ای سب شوی دی پدا که یو کلی دی آغا نیم لا شلای دی او دا نیم ندر پوت دی کنا او لکا دا زنه انترائی شوی دی زنه ندی شوی او ایس پتا نلگی دی میشه چی کم مداخل کم غاده وپسه شدول دی ایس پتا نلگی او لکا میشه پترش باشی میشه خود پوست که زنه کم پا افغانستان که بی سور دی کنا اختر به میشه پلا لکا دو واتا دی پاک دی غاکی جی کنا پا خیمه که وقت روی دا زنه دلی دی کنا.
انزمام داور وای روزانه دولت لخوایی و بلانه تاور که ولیشی او پا احتجاجونو هم ستڑی شوی، خود واپسی لارای نجوڑیگی.
می ریس داغا مطلب می داغده چه اسلام آباد تلوٹ شی پا اسلام آباد شد در نوکی دافر یود یره وی تاوشای جاینی میر سردان مناکوری نشی.
کلامو چه پا دیاره دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیه اف ڈی ایم ای او نورو متعلقه چارواکو نو پختل، نو دوی و ویل چه میرانشاه تحصیل پاتې شوی کډوال او تحصیل د تاخیل واپسی لپاره انتظامات مکمل کېدون کې دي چې د روژې میاشت تیرېدو سره سم به دغه کډوالو واپسی پیل کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله د دولت په وینا قریبا لس لکه خلک بی کوره شوي ول، چې انتظامیه په وینا 90% پورې خلک واپس ستانه شوي. خو دا مهال د شمالي وزیرستان د تاخیل، شوال او میرانشاه تحصیل، ډانډه در پخیل، مچاس، ظفر ټاون او میرانشاه بازار در پخیل سرای خلک لا هم بې کوره دي. د دې ترڅنګ زرګونه کورنۍ د پولې پورې خوست، بیرمل، پکتیا، پکتیکا کې میشتې دي چې پکې زیاتره د داتاخیل مداخل قبیلې کډوال شامل دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار د بلوچستان په انفارمیشن ټیکنالوژي او انجینیرینګ پوهنتون کې د مهاجرینو د مطالعاتو یو مرکز جوړ کړی دی. د دې مرکز مقصد نه یوازې د کډوالو په اړه هر اړخیزه معلومات ترلاسه کول دي، بلکې د هغو د مهاجرت د ژوند په اړه څېړنې هم پکې کوي. نور تفصیل به د کوټې څخه د بارکوال میخیل په رپورټ کې واورو.
د مهاجرینو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز د کوټې په معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ یا بیوټمز پوهنتون کې پرانیست چې د مهاجرینو په اړه به هر اړخیز معلومات راټولوي او د مهاجرینو د ژوند او خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه به له یو این ایچ سی آر او پاکستاني چارواکو سره ګډ کار کوي. د دې مرکز پرانیسته په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر مشر ښاغلي اندرې کارتوتی وکړه. د لازادي راډیو سره په خبرو کې دا مرکز ډېر مهم وباله. دا یو ډېر پروگرام دی چې د بیوټمز پوهنتون په مرسته مو دلته د مهاجرونو د مطالعاتو مرکز جوړ کړ. دا مرکز به د مهاجرونو او مهاجرت په اړه څېړنه کوي. زه هیله من یم چې دا مرکز به حکومت او یو انچار ته مهمې سپارښتنې کوي او د هغه په اساس به د مهاجرونو چارې پر مخ ځي او دې ته به یوه حل لاره لټول کېږي چې مهاجرین وکولای سي خپل هیواد ته ستانه سي او هملته ژوند وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ستر کمشنر ډاکټر عمران زیب وایي د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز به د مهاجرینو په برخه کې څېړنه کوي او دوی ته به مشورې ورکوي چې په رڼا کې به یې دوی په پاکستان کې د هغوی د میشتېدو او افغانستان ته د ستنېدو پالیسي جوړوي.
د سنټر په تھرو باندې دوه خبرې چې ډېرې زیاتې موثرې دي. یکي ریسرچ ورک به کیږي چې د واپسې خلکو ضرورت څه دي، د هغوی ارادې څه دي، د هغه مطابق چې بیا هلته موږ ورته باقاعده پلان جوړ کړو په افغانستان کې دلته چې د دې څه مشکلات دي هغه ته به خبرې کړو. او بله خبره چې کومه ده هغه دا چې 80% نه زیات افغان مهاجرین چې دي څلورویشت کالونه کم عمر دي. نو په دې سنټر په تھرو باندې موږ په هغه کار کې ریسرچ کول غواړو چې د دې خلکو لپاره مستقبل کې کم قسم اقدامات پکار دي او دوی به موږ له باقاعده مشورې ورکوي.
په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله مومند هم د دې مرکز د پرانستنې په مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په برخه کې د معلوماتو نشتوالی لویه ستونزه وه او دا مرکز به اوس په علمي توګه په دې برخه کې کار وکړي.
چونکه په دې پانتون کې زمونږ افغان محصلین هم درس وای او د درې لکو په شاوخوا کې زمونږ افغان مهاجرین په بلوچستان ایالت کې قانوني ژوند کوي، نو د دې مهاجرینو د ژوند په هره برخه کې کله نیول را نیول کیږي، کله یا د غیر د معرف مشکلات یا د هغې د نور هغه اجتماعي ستونزې چې هغه یونیسیف پورې ډېر مربوطېږي چې باید هغه حل کړي. دا اداره باید د دوی هر اړخیزه پوښتنه وکړي او هم چې څنګه دوی په خیر خپل وطن ته عودت وکړي د دوی د حل لارې چارې دغه یو علمي شکل باندې دلته به څېړل کیږي.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې په هغوی کې 1.4 میلیون یې له UNHCR سره راجستر او پاتې 600,000 ناراجستر دي. د UNHCR د مشرانو په وینا د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز به د ناراجستر شویو کډوالو په راجستر کولو د کډوالو په اړه د پاکستان د نوې تګلارې او افغانستان ته د دوی د ستنېدنې په چارو کې مرسته او څېړنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت په خبر ایجنسی کې د شاعرانو او لیکوالانو لپاره د اکاډمي ادبیاتو دفتر پرانستلو فیصله کړې. د اکاډمي ادبیات د پاکستان په نورو صوبو کې څانګې لري، خو دا به لومړی ځل وي چې په فاټا کې هم یو دفتر ولري. لیکوالانو د حکومت دا ګام ستایلی دی. تفصیل به له سراج صحیح راوړو.
د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار عرفان صدیقي وینا په گلگت د سند په ضلع دادو او د پاکستان د واک لاندې کشمیر او د فاټا په خیبر ایجنسی کې به د اکادمي ادبیات دفتر پرانستل کیږي او د دې مقصد لپاره بجټ کې پیسې هم بیل کړې شوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د اکادمي ادبیات د څانګې مشر سید ولی خیال مومن نو پوښتل، نو هغه وویل
دفتر به فاٹا کی بوی دفاٹا کی سمرا ہے قدم دیا کوئی سر بکا ڈیلنگ یا داغی مسائل یا پروگرام یا داغا سر متعلق ادبی معاملات دی امور دی مغب داغی پاول بھی.
مشال ریڈیو سر خبر کی خیبر ایجنسی نے لکھوال شاعر و دی پروفیسر تواب شاہ مسرور دا دیر دستانی کام وکر زولو اوی ویل چی دوی پیو بٹے کی خپلی ادبی غنڈی کوی. نو که دا دفتر پرانستل شو نو دوی ته ډیری اسانی تر لاسه شي.
دلتا زیاتره تعلق شوی ادیبانو شاعرانو وی هغه بیوس خلقو وی چې اکثرا غریب ادیبان شاعران چې وی هغه کتابونه یو لیا دوال یا درې کني یو خو خما خوي چې هغه چاپ ته تیار پروت وی خو د اقتصادي نشټوالي په وجه باندې هغه خپل کتاب نشي چاپ کولای. نو کدا چې یو کار وشي نو دا به دې علاقې شاعرانو ادیبانو لپاره ډیر خلک قدم
وی. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان د یو لیکوال شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر نو پوښتل، نو د هغه وینا وا باید چې حکومت د فاټا په ټولو ایجنسیو کې د شاعرانو ادیبانو لپاره کار وکړي.
فائدہ به هل راځي چې کچر ته دا په هر ایجنسی کې په هر ایف آر کې ځان ځان نه د دې سب آفیس وی او کنا مکمل آفیس وی، ځکه چې اوس نشي کولای چې د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د باجوړ یو لیکوال یو ادیب اور طرح
شي نو چې په خبر تنه چې راتلې نو بیا به خیبر ایجنسی ته دی هغوی رسائی څنګه کېږي هلته به خلکو ته دوی درخواستونه او ډیټا او یو سو بل سو وړل ما په خیال د دې دفتر نه به د خیبر ایجنسی د ملګرو دپاره خو یقینا څه فائدې وي خو نورو ایجنسیو سره تعلق لرونکو دپاره بلکې مشکلاتو کې اضافه وشوه د پېښور په نسبت خیبر ایجنسی ورته وټاکل شوه.
د روان کال د فروری په څلېرویشتمه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د ټول پاکستان د شاعرانو او ادیبانو په اعزازیه او وظیفه کې د زیاتوالي منظوري ورکړې وه او ویلې شوي وو چې اوس په وفاقي حکومت د 500 په ځای 0 ادیبانو شاعرانو ته د 500 روپو په ځای 1,500 روپۍ د میاشت په سر ورکوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوسم لستمی بجې کېدونکو دی مجید بابر به د خبرونو لنډې سو اوروي.
په چین او پاکستان کې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختولونو پسته وجل شوي دوو چینایي استادانو په اړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دعوو پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي چې سخت کالي په صوبه کې د نوو ترقیاتي منصوبو لپاره 23 ارب روپۍ مختص کړي دي چې یو پکې په پېښور کې د تیز رفتار بسونو چلولو هغه هم ده. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپو په حکومت غږ کړی دی چې په عربي هیواد قطر دی د خپلو عربي ګاونډیو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ سره د مرستې د تورونو په معامله کې غیر جانبداره پاتې شي. پاکستان او هند د شنګای همکاریو سازمان مستقل غړي شول. د سره د دغه سیمه ییز امنیتي سازمان دایره تر جنوبي اسیا پورې وغځېده. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر حکومتي ودانو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د خبر پاڼې په حواله ملي ماتم په افغانستان کې د ورستو خونړو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په قطر غږ وکړ چې له ترهګرو سره مالي مرستې بندې کړي. ولسمشر ترامپ پرون په واشنگټن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهاني سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډیره په لوړه کچه د ترهګرو په مالي ملاتړ کې لاس درلود. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ په قطر کې د ترهګرۍ د ملاتړ ټول تورونه رد کړي دي او غږ یې کړی چې د خلیج فارس په دغه وړوکي هیواد دی د خپلو عربي ګاونډیانو لخوا د مالي بندیزونو لړۍ ودرول شي.
مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس هم دوه اونیزي خبرونې اول روښانه مستقبل دراورو بیا د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. سومره چې د یو زده کوونکي لپاره د تعلیم په میدان کې کامیابی مهمه ده، دومره ورلا د عملی ژوند پوها هم ضروری ده، ځکه چې هم دغه ځوان د یو هیواد سباون وي، هم دوی به سبا د هیواد واکمنی کوي او پر مخ به یې بیایي. که وکتل شي نو په نړۍ کې زیاتره لوی لوی لیډرانو په تعلیمي ادارو کې د خپلو زده کړو پر مهال هم په غیر نصابي او سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستې، او دا راز که یوې خواته یې لوړې زده کړې کړي نو بلې خواته یې د عملي ژوند لپاره سیاسي پوهه هم ترلاسه کړي چې بیا یې د خپلو هیوادونو د پرمختګ لپاره مثالي کردار ترسره کړي. په دې اړه مو په پېښور یونیورسټۍ کې د زده کوونکو هلکانو جنکو سره خبرې کړي. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان امیر زمان چې په دې یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو د سانګې یعنی انټرنیشنل ریلیشنز ډیپارټمنټ زده کوونکی دی، وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې یو زده کوونکی دی د ښې مطالعې تر څنګه د عملي ژوند د چارو ترسره کولو پوهه هم ترلاسه کړي، خو باید چې پکې دومره جوړ هم لاړ نشي چې خپل زده کړې بیا په ښه توګه ترسره نکړی شي.
اسلامي کالج او پشاور یونیورسيټي کې څومره مال لیدل دي نو د پولیټیکل اکټیویټیز نه خو دا خو الکانو کارکړګي حکومت هغه ډیره متاثر کوي دي دلته کې الکانو باندې ډیر بد اثرات کړی دي لکه موږ وینو دلته کې دا خو ډیره خبره ده چې یو ښه انداز یو کړل شي دا خو ډیره خبره ده خو لکه دی دلته کې سټډنټان خپل لیمټ کراس کی نو ډیر مخې دی ورکه لاړ شي بیا دلته کې لنجي ماجه ورکه راشي ډیر لنجي وو کی ورکه بیا ډیر د ریچر باندې ډیر بد اثرات پرې دي دا وځي دا ډیره خبره ده چې یو لک خپل دی ایار دا وایي چې خپل هغه سره وو کی چې هغه دومره لږ څه ورته پته وي د پولیټیکل اکټیویټیز نه دار څه ورته پته وي نو دا خو ډیره خبره ده خو دا نه دی پکار چې بیا لک الته خپل لیمټ ورکه کراس کی بیا سټډي هغه پرې دي په دې هغه کې شرکت کوي پولیټیکل پارټیز کې او بیا لنجي هغه ورکه کوي
هم په دې اړه د خیبر میډیکل کالج پیښور ډاکټر کلسوم محمد مشال ریډیو سره د خبرو په مهال ویل په دې هیواد کې زیاتره سیاسي مشران داسې دي چې د ډیر مال حال یا خانداني سیاست په ترڅ کې یې لوړې چوکۍ ترلاسه کړې خو د هغې ذمہواری د ترسره کولو اهلیت بیان لري
بنده چې دی یونیورسيټي ژوند تر ادم نشي نو هغه ژوند وړوکی ژوند نه دی اېکې ډیر په های لیول باندې په ډیر اوچت لیول باندې هغه سوچ له بنده ورسي او د هغه کارونه دا هغه چې کوم سوچ د خپل د نوي راتلونکي ژوند لپاره او د خپل د ملک هغه د خلکو لپاره ډیر بدل شي اوس مونږه ډاکټران یو موږ ته پته ده چې مخکې به مونږه د خلکو صحت لحاظ سره به د هغو مدد کوو که چېرته زموږ ضرورتي استاد راغلی وو بلده کې د پېښور یونیورسيټي د اګریکلچر ډپارټمنټ نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل خبرې کولې نو په هغې وخت کې د هغه ځای سټوډنټانو جنګ شروع کړو یو بل سره او دا تماچې را واغستلې یو بل پسې هغه چې دا هر څه په خپل سترګو ولیدل نو هغه ویل چې د اوکسفورډ یونیورسيټي دا حالات درې سوه کاله مخکې وو سیاسي دغه بد نه دی خو خلک چې کوم هغو څنګه هغه اخلي هغه غلط دی نو مطلب دا دی چې بهر هم یا سیاسي حالات هغه شانتي نه ول هغه ډېر زیات ټایم اغستلی دی ډېر زیات وخت لګېدلی دی چې هغه دې هلته را رسېدلی دي چې هغه خپل سیاسي حالات دومره ښه کړی دی او دومره
په زیاتره یونیورسيټو کې یو شعبه پولیټیکل ساينس هم وي چې د سیاست زده کړې پکې کیږي د پېښور یونیورسيټي د دې شعبې محمد ظالب وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل د هر کار مثبت او منفي اړخونه کېدای شي خو کوم جنکۍ هلکان چې په مثبت انداز کې سیاسي هلو ځلو کې برخه واخلي نو د هیواد په پرمختګ کې ډېر ښه کردار ترسره کولی شي
زما په نظر کې خو چې کوم دا سیاسي خبرې دي په یونیورسيټي کې دا خو د څه هدف لپاره ضروري دي ځکه چې انسان چې کوم دی هغه د یونیورسيټي په ټیم کې لږ وغونډه دا سیاسي خبرې چې دا چې دی کېدای شي چې داسې ډپارټمنټ سره تعلق لري چې موږ ته دته دا سیاست هم په کار ورځي خو بیا هم د سټوډنټ لپاره دغه نه دي په کار ځکه چې سټوډنټ چې کوم مور پلورالېږلې دي دا د شي لپاره لېږلې وي یونیورسيټي چې دی دا تاکي کوم ایجوکیشن حاصل کی خو دلته کې چې د موږ کوم د ملک تر پاکستان دی او پاکستان کې غوړه پولیټیکل پارټي دي دا دا زور ورکوي سټوډنټانو ته چې تاسو په نه دا شی مخته ګرځي ځکه چې سټوډنټانو خو په یوټریا په کالجونو کې ډېر زور وي او دا مختلف ډیشنونو سره تعلق لري نو په دې وجه باندې هغه پولیټیکل پارټي چې کوم دی هغه دیتا ډېر زور ورکوي خو ما په نظر کې چې کوم دغه سټوډنټ ته نه دی ضروري نه دی په کار چې دی په دغه سیاست کې دا واخلی دا د پرادام ضروري چې صرف د خپل تعلیم حاصل کړي او ځکه کوم مقصد دی هغه پرای
خو د خیبر میډیکل کالج پیښور ډاکټر لبنا ظاهر بیا وايي کسه هم د مستقبل لپاره نوې کول سیاسي بیداری ته اړتیا لري خو دوی لا د ادارې بهر د سیاسي ګوندونو ګډاګي جوړېدل هم ندي پکار
سیاست چې دا ډېر ښه اسپیکټرم شته ډېر ښه مخنیم شته نو موږ په کار ده چې څنګه موږ کاری ورمانی موږ د ډېر ښه اړخته وګورو موږ چې یو په خپل په یونیورسيټي کې په کالج کې دننه چې کوم کاری ورمان دی هغوی راغون شي یو د یونین جوړ کړي چې هغه دا هغوی د کوم هغوی حقونه دي یا د هغوی کوم ضروریات هغې دپاره خبره کوي چې چا ډېر ښه علم کړی ښه سبق ویلی او هغه ښه لیډر جوړېدی شي مخکې هغه حکومت چلولی شي که فرض کړي انسان تعلیم نه کړی نو هغه مخکې څه فیصله نه شي اخیستلی یا د هغوی ټیکې فیصلي هغه به هغه سنډر مطابق وي چې هغه دې ښه په حکومت کې یا څه کې یونه لاس ورکړي یا دې ښه کار وکړی شي
د زده کوونکو د سیاسي تربیت سیاست په اړه په پیښور کې د یو شخصي یونیورسيټي زده کوونکی محمد نعیم مشال ریډیو ته ویلې چې د دوی لپاره تر هر څه اول خو خپل زده کړو باندې توجه پکار ده او د هغې وروسته د هیواد په سیاسي حال هم پاملرنه پکار ده.
او په دینا با چې کوم سیاسي هغه دې په دې کې هم شرکت پکار ده خو دومره نه لکه د مونږ چې کوم انسټیټیوشن دی په دې کې په دې پکې مختلف پولیټیکل پارټي باندې کوم کسان دي آی هیلپ کوي او د وژنه چې کوم سټوډنټ کی اخو ډېر لکه ډېر زیات سټوډنټ چې کوم سیاسي پارټي ته انوالو وي هغه خپل ایجوکیشن شي اخراولي زه دا سوال ما چې کوم سټوډنټ سی لکه د مختلف انسټیټیوشن کې دی دا یو د یونین جوړ کی او دا خراب دے
د مستقبل فعال او پوها سیاسی مشران با څنګه جوړیږي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ له یوې لنډې دمې وروسته.
د پرمختللي هیوادونو په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د خپلو زده کړو ترڅنګ د ټولنیزو او سیاسي معاملاتو پوهه هم ترلاسه کوي. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې ځوانان د دغه پوهې لپاره څه کوي او آیا دوی د سیاست ترڅنګ اعلی زده کړې کولی شي که څنګه؟ په دې اړه د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
پخه ډول د خپل زده کړو ترڅنګ د سیاسي پوهې لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر کلسوم وایي د دې لپاره د تاریخ او سیاست د کتابونو مطالعه هم ډیره ګټوره ده.
دې خدا څخه هم کې دي چې بنده لکه هر یو طالب علم ته پکار دي چې هغه خپل سبق اولنې توجه پکار دي چې دا خپل سبق دی هغه ډیګري واخلي دا یې سره سره هغه سټډي کوي هغه بوکس ګوري د ډیموکراسي کتابونه ګوري سیاسي کتابونه ډیر خلک لیکلي دي چې سیاسي خلک دي هغه خپل هغه سفرنامې لیکلي دي هغه خپل هغه ټول په هغه ژوند کې څه تیر شوي دي په سیاست باندې هم په سیاست کې د 1947 نه والا دوه ټول چې څومره هڅه تیر شوي دي هغه هر څه لیکلي شوي دي په کار دي چې هر یو طالب علم هغه سټډي کوي هغه چې وایي چې دا څه تیر شوي وو څه وشو څه دي څه اوس روان دي که هغه خپل سترګو باندې ویني کوم هغه سترګو نه دي لیدلي هغه خو به هغه وایي په کتابونو کې او څه د سیاست به د بنده په خپل سترګو تیریږي هغه ته په کوي چې وسه حالات کې او څنګه سیاست پکار دی او څه د دنیا نه پکار.
په تعلیمي ادارو کې د سیاست په اړه مو د پیښور یونیورسيټي د بیلابیلو شعبو د زده کوونکو نظرونه اوریدل او اوس د زده کوونکو لپاره د سیاسي پوهې په اړه د کارپوهانو نظر اورو. د تعلیم ترڅنګ د سیاست پوها څومره اهمیت لري په دې پښتنه د لیکوال مجلې مدیر او د پښتو ژبې تکړه لیکوال نورل بشر نوید مشال ریډیو ته ویل چې د سیاسي پوهه بغیر تعلیم یافته کول هیواد پر مخ نشي بوتللی.
د سیاست د پاره خو لکه په تعلیمي ماحول کې د سیاست برخه چې کوم نه زما په خیال ډیره ضروری ده. خو سیاست په دوه قسمونو دی، یو سیاست شعوري سیاست دی ذهني او نظریاتي سیاست دی او بل سیاست چې کوم نه هغه د نارو سیاست دی ناربا سیاست دی او د حلي ګوري سیاست دی ځکه چې پوهه کمی او جذبات ډیر زیات دي. د جذباتو د سیاست په ځای کې زمونږ په تعلیمي ادارو کې لکه د نظریاتو او د هغې د شعوري سیاست یو ماحول جوړ شو نو هغه د منګه د سیاست کې چې دا اوس کوم ویلوي خمران نشي هغه د کرپشن پیداوار دي نو هغه بنیادی وجه ده چې د هغه روزنه او پالنه په یاده کې ادارو کې نه شوي چې هغه سیاسي ادارې دي. د سیاسي ادارو د استحکام لپاره د سیاسي ادارو د ودې لپاره او د هغه د پرمختګ لپاره او د ولس او د وطن او د خوري او د یو پاکې نظریې او د یو خپل مقصد لپاره د ولسونو د خدمت لپاره لکه ضروري ده چې په تعلیمي ادارو کې لکه داسې سیاسي ماحول جوړ کړي چې هغه د چا اعلیکار او پیروکار جوړ نشي، بلکې هغه سیاست د یو مقصد لپاره زکی
خو نوموړی زیاتوي. په تعلیمي ادارو کې چې نن سبا کوم ډول سیاست ننوتی دی، هغه نه یوازې د زده کوونکو لپاره تباهي ده، بلکې د قام او د هیواد لپاره هم ډیر خطرناک دی. نوموړی وایي ضروري نه ده چې هر زده کوونکی به ارومرو لیډر جوړیږي، خو تر یو حده هر تن لپاره د هیواد د سیاسي حالو زلو پوهه هم ضروري ده.
د دې لپاره ځکه چې سیاست وایي چې سیاست استعمال به څنګه کوي، او سیاسي شعور او سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر څه ته وایي. ما خو هغه په دغه خبرو خپلو خبرو کې وایي چې دا یو فورس دی چې دا لکه د یو پوهې او د ادراک د مین د یو طالب علم دپاره چې څنګه خپل فورس کتابونه د هغې کورس ضروري دی، دغسې د هغې دپاره په سیاست باندې پوهه هم ضروري ده. په سیاست باندې څوک پوهه ونه لري او هغه د چا په جذباتو کې علیکار او پیروکار جوړ شي، نو لکه دا څنګه چې زمونږ په تعلیمي ادارو کې نن سبا ماحول دی چې هغې لکه دا طالب علمانو د خپل یو وخت خرابوي او د هغې غلط استعمال کوي، نو زه خو د دې خلاف یم. ما خپل لکه دا نه دي کړی، زه په خپلو بچو به هم داسې ونه کړم، خو تر کومې پورې چې د سیاسي ودې او د سیاسي سوچ او د هغې د مقصد ضرورت دی یا د هغې اهمیت دی، نو هغې نه هیڅوک انکار نه شي کولی. او باید چې د سیاسي ادارو د پاکوالي لپاره په داسې تعلیمي ماحول کې هغې په دغې پوه کړي شي، خو ناربا سیاست نه د چا اعلیکار او پیروکار سیاست نه داسې چې نن سبا چلېږي. د دې زم لکه خلاف یم، د دې د یو پلار په حیثیت که زه دا خبره وکړم، زه به دوی ته چېرې دا اجازه ور نه کړم چې هغه د داسې سیاست وکړي. خو که د یو سیاسي سوچ لرونکي په حیثیت باندې زما نه څوک تپوس وکړي، نو زه به دوی ته پخپله د سیاست معنه ښیم، دوی ته به پخپله د نظریاتي او د مقصدي سیاست تعلیم او سبق ورکوم.
د نورالبشر نوید نامو د زده کوونکو په سیاسي کردار خبرې اورېدې. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې په پښتو کې د طنز په اړه د لیکوالو نظریات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د فولکلور راټولونې په اړه له استاد لال پاچا زمون سره لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به د خزینه سنگر توکي چارګل په اړه هم یو رپورت ته تم شو. نومړي ریپورت درازو سره لدی چې د پښتو شفاهي ادبیاتو کې له پیړیو راهیسې طنز را روان دی، او اوس هم په کلو او بانډو کې فلبیدیت طنز ویونکي شته چې زده کړې هم نه لري خو په حاضر ځوابۍ کې ساری نه لري، خو په لیکنی ادب کې بیا طنز ته پام نه دی اړول شوی. دا چې د پښتو ادب په ډګر کې طنزونو ته څومره اړتیا شته، دا پوښتنه څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې را ځوابوي. د پښتو په هنري ژانرونو کې طنز داسې یو ژانر دی چې پر نثر سربیره نظم، فلم، ډرامه، تیاتر او انځورګرۍ کې هم راتلی شي، او لوستونکو، اورېدونکو او یا هم لیدونکو ته داسې لوری ورکوي چې خپله پرې استدلال وکولی شي. پښتنه ټولنه کې که تنقید د اصلاح لپاره هم وي، ډېر کم خلک یې د زغملو تاب لري. خو تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې که انتقاد هم د طنز په مالګینه ژبه وشي، هیڅوک یې په ځان بد نه ګڼي.
طنز د ناز کرشمو ژبې ته وایي چې یو څوک غواړي انتقاد په داسې لهجه باندې وکړي چې د عام د خلکو ظاهرا د خلکو د خندولو سبب وګرځيږي او په باطن کې خلک یوې تراژیدۍ ته یوې ستونزې ته او په ټولنه کې ناخوالو ته سړی متوجه کوي. په بل عبارت یې داسې ویلی شو چې لکه په دوایانو کې چې کپسول خورو برسېره خوږ دی او منځ چې دی د کیمیاوي او زهري موادو نه ډک دی، دغسې طنز هم په ظاهره باندې خلکو ته مسکا او خندا ورکوي خو خلک په د ټولنو ناخوالو نابرابریو ته متوجه کوي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالد وایي په ټولنه کې د ناخوالو سرګندول او په ملګینو الفاظو کې هغه ته د حل لاره پیدا کول د طنز یو اصل دی.
د طنز ژبه په پسته کې ستغه ده، هغه وخت چې انسان ټولنې شوی دی او یاد د طنز اغېزې په ټولنو کې ډېرې مثمره ثابته شوې دي. یو وخت چې ارسطو که سقراط دغه دواړو کې به مې وبخي چې دا به لاندې ناستو خو د همده تمثیل کېده چې دا لوڅې پښې ګرځېده او د دغه رکات تمثیلېدل د ده پېښې کېدلې او دغه پېښو همدغه عالم ته دا جرأت ورکړي چې خلک ما تعقیبوي او دغه خبرې زما بې ځایه نه دي چې زه کوم خلکو ته د همدې نه الهام اخلي ولا دغه خپل فعالیتونه یا کوم مکتب چې دا پیروان لرل او په خپل ځای په راس کې د وشول کولای چې د همدغې هوشدار نه چې د ده تمثیل د سټیج په سر شوی او لا پسې انرژي واخلي او ولنه ته هغه څه واضح کی هغه څه باندې په افشاري وکړي چې د مخ کې تعقیبول او د اصلاح لارې ګڼلې.
لیکوال او شاعر سرحدي ځواک وایي چې په پښتو کې لیکل شوی او ژباړل شوی طنزونه یې لوستي خو اوس چې په خواله رسنۍ فیسبوک کې د ملک میرام ګل اکاډمۍ له اړخه کوم طنزونه خپریږي ډیر ورته په زړه پورې دي.
لډیره وخت البته تنځه لیکنې کاغذ د پنسری بنوي او یا هم د نظم په بنه لولمې خواله رسنیو کې وخت نه وخت ځنې اکاونټونه شته د چاغې تنځه لیکنې کوي بیا په دغه کې ځنګړي یادونه چې هغه د ملک میرام ګل ده چې هغه همیشه تعقیبوم او واقعا ملک میرام ګل اکاډمي کوم اکاونټ چې دی کاغذ د نظم په برخه کې کوم تنظیم وړاندې کوي او یا نصری بڼي هغه کوټلې او غختلې پیغام را اخلي چې واقعا د ټولنې هغه ناخوالې ستونزې هغه پکې یاد شوی او ترڅنګ د دغه ناخوالو څخه د وتو یو حل لار هم پکې معلومه شوی.
که څه هم د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې پریمانه طنز لیدل کیږي خو په کتابی ادبیاتو کې بیا طنز د نش برابر دی. په بر پښتونخوا کې یوازې کاتب پاسون، منان ملګری، ننګیار ناشنا، واحد نظری، عبدالنافع همت او ډاکټر اسدالله خالص پښتو کې خپل طنزونه خپاره کړي او یو شمېر طنزونه له نورو ژبو لکه ترکی او انګریزي څخه هم پښتو ته راژباړل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پښتانه زرګونه کلونه تاریخ لري داسې فولکلوریک اثار هم زرګونه کلونه قدامت لري خو څنګه چې ښایي هغه شان پښتو فولکلور نه دی راټول شوی. د فولکلور ټولونې په اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په مرکه کې درغږولی دی.
استاد زه چې په دې وروستیو دولس دیارلسو کلونو کې ګورم نو ولسی ادب ته زموږ د ادیبانو پام نه دی اوښتی. د یو استاذ په توګه چې تاسې په کابل پوهنتون کې هم محصلین روزئ، په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې خلک روزئ، دغه برخې ته پام اړول شوی ستاسې په نظر که نه؟
لکه څنګه چې تا وویلې ولسی ادب راټولولو ته پام نه دی اړول شوی. زموږ اکاډمیک ده او که پوهنتونونه دي هغوی یوازې او یوازې ولسی ادب تیوري پکې رامنځته کړی او دا تیوري چې ده دا هم زموږ خپله نه ده. دا تیوري هم د نورو د ادبیاتو نه یو څه ترجمې دي او یو څه خپل نظرونه شریکول دي. موږ تر هر څه وړاندې په کار ده و چې زموږ ولسی ادب راټول شوی وی یا راټول شي او د دې دپاره خاصې کمیټې باید وګمارل شي.
نو تاسې فکر نه کوئ چې دغه امنیتي وضعیت هم زموږ دغه برخه ضعیفه کړې ده؟
امنیتي وضعیت خو د څه باندې درې لسیزو کار دی. تر هغه وړاندې خو زموږ وضعیت ښه و، اطرافو ته خلک لږ شو، ولسوالیو ته خلک لږ شو، نو هلته خو هم یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کار کړی دی. یوازې یو څه نکلونه چاپ شوي دي، یو څه متلونه راغونډ شوي دي. اوس امنیتي وضعیت صحیح ده، موږ به ومنو چې امنیتي وضعیت په دې څو کلونو کې خراب شوی دی. دا خو یو اړخ دی، مګر اوس خو موږ ډېرې سرچینې لرو. ټلیفونونه لرو لاسرسی لرو سیمو ته اډې شته خلک تګ راتګ کوي هغه پخوانی نظام نه دی وخت نه ده چې د کلي نه به یو موټر راته اوس خو هر ورځ د خلک راتله چې که څوک یې ټولی نو د اډو ته تللی شي
استاد ولسي نکلونه دي ولسي سروکي دي لنډۍ دي همداسې کاکړۍ غاړې دي د سروکي په برخه کې زه فکر کوم هیچا کار نه دی کړی که ذمي اشاره ورته شوي وي شوي به وي خو دا چې د ولس یوه ډېره غني سرمایه ده اوس هم د سندرغاړو په خلو دي خو دې ته په لیکنه بنه باندې زما په نظر چا کار نه دی کړی
دلته دوه خبرې دي مونږ یو په دغه عامو سندرو کې یو لنډۍ لرو چې په لنډۍ باندې بحثونه ډېر زیات شوي ستا خبره صحیح ده په سروک باندې بحثونه نه دي شوي سروک آنند لنډۍ وظیفه اجرا کوي هغه عمر خوږ لري چې په لنډیو کې ده په سروک کې هم ده سروک یوازې پتنګ صاحب تقریبا د څلوېښت پنځه څلوېښت کاله وړاندې یو مجموعه چاپ کړې وه راټول کړي دي یو څه ما راټول سروکي راټول کړي دي مګر زه دا کارونه ټول په نشت حسابوم ستا خبره بېخي زه منم خو دا هم همدا کلو بانډو ته تګ غواړي ځکه دا د خلکو مال دی او په دې کې د خلکو هغه ژوند منعقد شوی دی په دې کې د ولس خبرې دي او دا د ولس دغه دستاور دی لاسته راوړنه ده دا د ښارونو خبرې نه دي ډېرې نو ښارونو کې هم شته داسې نه چې نه شته خو دغه راټولول غواړي متاسفانه رښتیا په دې برخه کې نه هغه صحیح شننه شوې ده نه اول خو راټول شوي نه دي چې راټول نه شي شننه هم نه کېږي چې راټول نه شي موږ وړاندې وړاندې تیوري جوړو نو یو څه کار شوی چې زه بیا هم درته وایم چې هغه په نشت حساب دی
تاسو یو استاد په توګه باندې چې همدغه هم وظیفه ده ادبیاتو کې درس ورکوئ هم په کابل کې هم په ننګرهار کې هم په نورو ولایتونو کې چې تاسې لاړ شئ نو خامخا دغه اعزاز تاسو ته خلک درکوي چې د میز تر شامو د شاګردانو په وړاندې دروي تاسې خپله دغسې یو توصیه نه لرئ دې محصلینو ته
زه کندوز ته تللی یم لکه تا چې څنګه وویلې هلمند ته تللی یم پکتیکا او پکتیا او خوست ته چې تللی یم ننګرهار په دې پوهنتونونو او لغمان پوهنتون باندې ګرځېدم زما یوازینی توصیه کله چې د نورو پوهنتونونو ته تللی یم شاګردانو ته هم دا ده او بلکې لا استادانو ته مې همدا ده چې د فلکلور ټولونې ته لاس مټې را بډ وهي ګوره دا مري مګر متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلي چې مونوګرافونه په دې باندې ولیکو مونوګرافونو ته هم هماغه زړې موضوعګانې خال په پښتو ادب کې او سترګې په پښتو ادب کې په دې باندې موږ اوسه پورې مونوګرافونه لیکو ما وویل چې د شاګردانو ته باید وظیفه ورکړل شي ما مخکې وویل چې د فلکلور ټولونې دپاره موږ ښه لا اوس ذرایع لرو په خوا خو به د ګوتو په شمار کسانو چې په ادبیاتو کې به کار کوو اوس خو نه مې خدا خو هر ولایت یو پوهنتون لري په پوهنتون کې پښتو څانګه شته که دوی چیرته خپل محصلین وګوماري د فلکلور ټولونې یوه طریقه یې ورته وښيي زه فکر کوم چې هېڅ شی به موږ نه پاتې نه شي زه خپله چې هر چیرته تللی ما لومړنۍ توصیه همدا وه اوس مې هم همدا د شاګردانو ته د دې پر ځای چې تاسې کښېنئ او د په کتاب راولئ او بېرته یې را نقل کړئ هغې باندې مونوګراف ولیکئ ښه خبره دا چې د فلکلور هغه هره برخه چې ستاسې مخې ته درتله مغه راټوله کوي په هماغه باندې لنډه تبصره ولیکئ چې هغه خوندي پاتې شي نو ما خپله په دې باندې هڅه شروع کړې ده کابل پوهنتون سره محصلین چې دي زه خو ما سره څوک کول مونوګراف نه اخلي ځکه زه خلک ستړي کوم په دې کار کې او که څوک را سره اخلي دغه اوس موږ په ملي رادیو تلویزیون باندې د آرشیف باندې دوله دیارلس مونوګرافونه ولیکل لږ تر لږه دا د ملي رادیو تلویزیون د پخوانی آرشیف چې دی چې دا اوس د مرګ په حالت کې دی پاڼې نورې ضایع کیږي هغه موږ را وویست په شاګردانو باندې چې دا مونوګرافونه کې نو همدغسې په د فولکلور په برخه کې هم چې ما سره څوک اخلي زه ورته یم چې د فولکلور د ټولونې کوم خبره نه وي پکې زه ځان سره نه اخلم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو چارګل داسې سنگرتو کې دی چې پښتني جونې او میرمنې ډېر خوښوي او په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي د چارګل په کلتوري ارزښت مو څو تنه میرمنې او نجونې په دغه رپورت کې درغږولې دي پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سنگارتو کې دی چې لمشومتوب انجونې تر زړښت پورې خوښوي او د نورو سنگارتوکو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته پکې میخکه او نتا یا نتکۍ هم اچول کیږي یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی
زمانم خلا دی چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې د رواج په توګه خلک استعمال یا اطرافو کې خفیات خفی د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا اوس په ښار کې هم دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه هم چارګل په پوزه کوي. دا خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کولی شي. چارګل په پوزه کې کور کې هم وادونه کې هم هر څه کې خپل هم چارګل په پوزه کوم میخه کې چارګل پیغام معافیت خوښېږي.
او یوه بل نجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سورۍ کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سورۍ کړي دا ورته ډېر ښه تمامېږي. ځکه د انسان غوښه په هغې وخت کې چې نرمه اوسي پسته اوسي. زه اوس غواړم د خپل ښکلا له خاطره چې یعنې پوزه سورۍ کړم. اوس زما غوښه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم. کاشکې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیوکه نه وای کړې، نو اوس به زما هم د نورو خویندو غوندې پوزه سورۍ وي. او چېرته چې ودونو کې تللی نو لا هم زما د مخ سینګار به زیات شوی وي او ښه به ښکاره شوی وي.
اوس له زرګرانو سره داسې علي شته چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي. خو یوه نجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اوس په ښار کې چې دغه نوي د زرګرانو سره نوي کومه وسیله راوتې ده په هغې باندې ډېر اسانه سوري کېږي. خو هغه چې په کوچنیتوب کې سوري شوي دي او دغه چې اوس سوري کېږي د دې ترمنځ ډېر زیات توپیر شته دی. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تېرېدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید د دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل واوسېږي. زه په خپله ډېره زیاته خوشحاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوږونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سینګارتوکو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنې د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سینګار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستې وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي ښه چې ښځینه ښایست ورسره نور هم اضافه کېږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکارېږي.